ګرانو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولي. د دواړو وزارتونو چارواکو نن ویل یو امنیتي پلان یې برابر کړی چې ټولې تفریحي او مذهبي سیمې به تر پوښ لاندې راولي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د امپکی اوري چې پاکستان یو ځل بیا ویلي افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نشي کولای. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان یو ځل بیا ویلي دی چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نشي کولای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي دي. او د اسرائیل پوز وایي یو نامعلوم شمیر ملیشیا چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لور لاسي بم غورځولی وو وژلي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نسی کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او سړی خونې اندېښنې راپارولې دي او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزی په دې اړه وویل
دا خو ډیره غیر مترقبه خبره ده او دا موږ لپاره ډیره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو. ډیر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
افغانستان تیر کال د همدې بندر له لارې هند ته 8000 ټنه تازه وچه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د روسي لانجې تر راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي چې افغانستان نور له هند سره له همدې لارې نوې سوداګري نسی کوي. د تازه اقدام له مخې د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس په دې بندر کې ولاړې دي هند ته تلای سي، خو له دې وروسته به نورې لارې هلته ولاړې نسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي دي. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره له انتخاباتي مهالویش سره سم یې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته ور وسپارل سي. د دې کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومتریک 10000 دستګاوي کمیسیون ته ورسپارل سوي دي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوه. په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنګ، د رای ورکونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي. د پروان پولیس د وسلوالو غلو د درې کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د پروان د امنیه قوماندانۍ د رسنیو دفتر مسؤول عبدالسلیم نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو څو ورځې دمخه په چاریکار ښار کې د ګرځنده ټلیفونونو له یوه پلورنځي ته ننوتلي ول. د ښاغلي سلیم په خبره د نیول سوو کسانو سره 4,600 امریکایي ډالره وویشت ګرځنده ټلیفونونه او 50 فلشونه یا د ټلیفون حافظې ترلاسه سوي دي. په دې وروستیو کې د پروان ولایت اوسیدونکي د غلاو پیښو د ډېرېدو له کبله اندېښمن دي. د میانمار په ختیځ کې په یوه کلي کې د مځکې د ښویېدو له کبله لږ 2 کسان مړه سوي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله سوي او 14 کورونه یې لاندې کړي دي. د ژغورنې ډلو له تېرې شپې راهیسې د ژوندي پاته کسانو یا مړو د موندلو په چارو بوخت دي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره 22 مړي او 24 ټپیان تر اوسه موندل سوي او ویره سته چې تر سلو پورې کسان ورک وي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په وروستیو اونیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله شاوخوا 9,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د اسرائیل پوز وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لور یې لاسي بم غورځولی وو وژلی دي. د اسرائیل پوز وایي دغه کسان RPG ماشینداره او نورې وسلې ورسره وې نن سهار وژل سوي دي. تر اوسه په غزې کې د حماس ډلې لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. حماس ډله د همدې تراړې واک لري. سیمه ایزو فلسطینی رسنیو راپور ورکړی چې 3 یا 4 کسه په غزې تراډ کې سرحدي کرښې ته نږدې سوي دي. اسرائیل او حماس ډله له 2014 کال راهیسې په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي، خو د روان میلادي کال په مې میاشت کې د اوربند یوه غیر رسمي موافقه کړې ده. په روسیه کې د اپوزیسیون زرګونه پلویانو نن د اګست په لسمه خپل څلورم پراخ اعتراض پیل کړ. له څو اونیو راهیسې دغه اعتراضونه پیل شوي او هدف یې د مسکو د ښاروالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکول ښودل شوي. لاریون کوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد شعارونه ورکوي. له دې سره د روسیې د بلوازد پولیس هم د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. او د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو د ولسمشر ترامپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه یو کړل چې منتقدان اندېښنه لري د عمل کېدو په صورت کې به د روغتیا، سولې ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو جمهوري پال او دیموکرات جګپړو غړو د جمعې پر ورځ د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولېږه او په دې مسله یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا د کورنیو چارو وزارت وایاند چې د اختر په مناسبت په امنیتی تدابیرو غږیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اختر په ورځو کې د جدي امنیتی تدابیرو خبر ورکړي. د دې امنیتی تدابیرو په جزئیاتو مخبرو دا به موري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک دستګاګانو په شمول یو اندازه حساس د انتخاباتي مواد د کمیسیون ته رسیدلي. ریپورت به پرې ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر په درشل کې خلک له ښکېلو خوا وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې د اوربند وکړي. د یو شمېر خلکو غوښتنې هم درسره شریکوو. کابل ښاریان د لوی اختر په رارسېدو سره د قربانیو لپاره د څارویو په قیمتونو کې د زیاتوالي نظر کوي. په دې موضوع به له کابل نه ریپورټ ولرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د پاکستاني چارواکو د هغه پریکړې په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې هم درسره شریکوو چې ویلي د واګې له لارې افغان سوداګر له هندوستان سره نوې سوداګري نشي کولی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د اختر په ورځو کې د جدي امنیتی تدابیرو خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن یوې خبری غونډه کې ویل په امنیتی پلان کې ټول تفریحي ځایونه او جمعتونه شامل دي. همداشان د دفاع وزارت وایي روح الله احمد زیوی د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په بریدونه دوام وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتی ځواکونه وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملي به کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواښي، خو د ده په خبره د دغو ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د اختر په ورځو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ او لومړۍ درجه په اظهاراتو کې دي او د خلکو د امنیت لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډېر اخترونه په خوښۍ کې نه دي تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکی اختر له ورځو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی و. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل وروستي پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی پکې د خپل ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب، لوی او عامل منفیه پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیوی دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هوایي ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې دغه ځواکونه د اختر په ورځو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل ځینې ښاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دې نه نیسي او پرېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تېرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت د امنیتی پلان په اړه خبرې کوي او وایي چې یو امنیتی پلان یې جوړ کړی چې پکې به د تفریحي ځایونو او همدارنګه د دینی او مذهبي ځایونو لکه جمعتونو او تکیخانو د امنیت ځانګړی خیال وساتل شي. افغانان سکل بیا اختر په داسې حال کې لمانځي چې ترې مخکې ګڼې خونړۍ او مرګونی ورځې تیرې شوې چې په بیلابیلو حملو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته ترې مخکې مرګ ژوبله وخته ده. همدارنګه سکل اختر په داسې حال کې راځي چې د سولې خبرې هم تودې دي. د سولې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې ناستې ولاړې او رپورټونه خپرېږي، خو د اختر په مناسبت د اوربند غوښتنه هم د افغانانو یوه لاغه غوښتنه نه ده چې دوی لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې عام افغانانو غوښتي چې د جګړې ښکېل لوري د حداقل د اختر په ورځو کې پر یو بل له بریدونو، جګړو، چاودنو، بمباریو لاس واخلي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي په جنگ کې له ښکېلو غاړو همدا غوښتنه لري. د موضوع تفصیل روحلان وری راکوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د ختیځو څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان اوسیدونکي له جګړې ستړي شوي او د تیر په څیر یو ځل بیا په جنگ کې په ښکېلو خواوو د جګړې بندولو او ډزبندۍ غږ کوي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو صفی الله او سعادت ویل
او بل مخالفین ورونو منوې آواز د دې ورونو راځي چې سره یو ځای شو په خوشحالۍ سره اخته تیر کو او نور دغه ناخوالو څخه ځان وژغورو.
اختر خوشحالی به هم لا زیاده شي ترڅو طالبان هم له موږ سره اوربند اعلان کړي.
د نورستان د مرکز پارون د قومي شورا مشر او دینی عالم مولوی کریم الله وایي
طالبان ورونو ته غږ کوي چې اوربند اعلان مو کړي. دغه خوشحالي ورځ دي او د اختر په مناسبت باندې موږ یو ځای باید اختر لمانځل ټول افغانان زموږ ورونه دي او زموږ پیغام دا دی چې راشي موږ سره یو ځای اختر ولمانځو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پنځشنبه په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې نور دې په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره مټي رابډ وهي او پیل دی هم د نیکمرغه لوی اختر په شپو ورځو کې په اوربند وکړي. د غونډې ګډونوال او مدني فعال عبدالرحمن معاون وویل
غوښتنه زمونږ دا چې خدای رسول یازو کې د ولسونو دغه غوښتنه د سولې ته کینی د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمي قربانیو کې د ساروی قربانیو کې داسې حالت دی په افغانستان کې انسانان ذبح کیږي لکه ساروی غوندې څوک تپوس نه کوي.
خلک وایي د تیر کال له کوچني اختر پرته یې د تیرو څلوېښتو کلونو اخترونه د جګړو په وجه په خوښیو نه دي تیر کړي. اوس له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسونو د خوښیو په خاطر دی د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دغه خلک په داسې حال کې د دولت له پلوي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په دوحه کې اتم پړاو خبرې پیل شوې دي او له روانو خبرو خلکو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د نورو پریکړو لومړی په اوربند توافق وشي.
هلمند د افغانستان بل نام نه ولایت دی. دغلتم خلکو له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې د اوربند غوښتنه کړې ده.
معلومه چې ولادې بلام اوسیدونکي موږ هم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې اوربند وسي، لکه پرور کال چې په کوچني اختر کې اوربند وسو موږ غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې هم اوربند وسي.
نو مې محمد انور دی کلابوس وسیدون کوم. دغه د پاره راغلی چې وربن وسی او هغه کوښنه اختر چې کوم پر المنجان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او زه غواړم چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالي تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه و نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګوب افغانستان ولسته واوړي. نو اوس غواړم چې بس دغه وربن وسی دواړو غواړم.
نوم نور محمد دی بولان وسیدون کم زان زوانانو انتفاق وانه چاواله زوانان انتفاق کوي کې خپل پامینس کل کې سره ټول سي زوانان سره راغوي چې ول موټه سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسه ماغه سول غوړم نه کندي نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غوړم نه زوانان شهیدان غوړم زوانانو مرګ دی ګټ دی.
نوم سیف الله د نوی ولسوالۍ اوسیدونکو نو غوښتنه دغه د دواړو غاړو سه چې نور د دې جنګ څخه خلاص واخلي او سوله سره وکړي. بیا په تېر په دې اختر کې چې خلک د خوشحالۍ شپې ورځې دي، خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نسي.
قانون رحمان روحانی د بادام سدین کمه موږ غوښتنه ده د حکومت او د تلشدي سوله وکي او وربند اعلان کی نه داسې جنگ لکه د لوی اختر مناسبتونه په غم تیر نسی، باید په خوشحالی سي.
زه روح الله روحانی د چنجر اوسیدونکی دا غواړم چې وازنی هدف مو دا دی چې یو تلپاتې سوله راشي زموږ په افغانستان کې. دغه جنگ بلانه غواړم ځکه چې ځوانان شهیدانېږي، خوندې مو کونډیانې کېږي. د خدای پاک سره هغه ورځ غواړم چې یو مو دین، یو مو اسلام، یو مو بیرغ وي. د خدای روی د تسراسي وګوري مشت یو مو ورونه دي، دواړه د یو دین ورونه دي سره جنگيږي. ولی خو سره یو ځای سره موټ سي. ځوانان هم دغه غواړي، ټول وطنوال هم دا غواړي. ورځ تر ورځې نور هم جګړه زیاتیږي، نو خدای پاک دې تلپاتې سوله راولي.
زما نوم حمدالله دی، د لشکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی یم. زما غوښتنه دا ده چې د اختر په شپو ورځو کې او د اختر د مبارک ورځو په خاطر شکیل غاړي باید اوربند طلبۍ کوایي، اوربند وکړي، نور د وینو تویول څخه ډډه وکړي او نړۍ ته دا ثابته کړي چې افغانان څنګه جګړه پیل کړې ده. د جګړې بندېدو ځواک هم لري. نړۍ ته دا ثابته کړي که چیرې دوی اوربند وکړي، نړۍ په دې پوهېدلی سي چې افغانان سوله غوښتونکي دي او د دوی سره هېڅ بهرنۍ کړي د دوی په سوله کې او د دوی پر وړاندې خنډونه نشي جوړولی او کې ونه کړي، نو دا په دې معنی ده چې دا دوی غلامان دي او نشي کولی.
د لوی اختر په درشل کې چې د قربانۍ اختر هم دی، خلک د قربانۍ د څارویو د بیو له پورته کېدو هم شکایت کوي. خاطر پردیس په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، په کابل کې د قربانۍ لپاره د خلکو تیاریو هم زور اخیستی. په کابل کې د څارویو د پیر او پلور څو ځایونو ته راغلي خلک د څارویو د لوړو قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
د پروسګن په اندازه باندې مالونه دي، لیکن مال پروسه کال دونه زیات نه راغلی. سږ کال مال بیخي زیات دی، زیاده چې ټول کابل یې نیولی دی. چې فکر کوي هماغه قیمت باندې د ارزانه نه دي شي قیمت دي بلې. هو چې دا پسونه په سد چې اخلو مسخت په برابر په سد چې اخلي اخلي، نو دا په هغه باندې په 2000 روپۍ باندې
بلخوا د مالونو پلورونکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله د څارویو په قیمتونو کې کموالی راغلی. دوی هم له ازادۍ راډیو سره د قیمتونو د رالوېدو په اړه داسې وویل.
داسې فکر وکړه چې په 1000 کې 2000 روپۍ تفاوت راغلی ده لکه تیر کال نه. 2000 روپۍ مال ارزانه ده اوسه کال. علت خو دا ده چې مخکې ته وته خارج ته مثال پاکستان خوا یو خوا بلې خوا، او اوس چې دا اوس لارې بندې دي، په همدې خاطر باندې مال ډب ده او بس وروره خریدارم مال زیات ده، بس فروش کم ده.
که څه هم د دغو اندېښنو په اړه اړوند ادارې څه نه وایي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وایي.
حکومت نشي کولی چې په آزاد بازار کې مداخله وکړي. هو، که کومه جدي قضیه لکه احتکار وینو، موږ بیا مکلف یو چې په دې برخه کې اقدامات وکړو، خو آزاد بازار کې حکومت څه نشي کولی.
د ښاغلي رسا په خبره هغه سکتوري ادارې چې په دې برخه کې کار کوي دا مسؤلیت هغوی ته هم ور اوړي چې په ګډې همغږۍ سره د ستونزې تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د څارویو د قیمتونو له لوړېدو سره سره بله جدي اندېښنه چې په دې برخه کې مطرح کیږي هغه د څارویو حلالول او له دې لارې انسان ته د کانګو د مرض انتقال دی. د کرنې وزارت د حیواني روغتیا د برخې رئیس ډاکټر مختار محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د څارویو د حلالولو پر مهال د کانګو مرض په ډېر اسانۍ سره انسان ته انتقالیږي. په همدې اساس اړینه ده چې ټول هغه مهم ټکي چې کانګو مرض انسان ته انتقالوي باید په نظر کې ونیول شي. له دې ټول اندېښنو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې نه یوازې څاروي بلکې د اختر پر رسېدو سره جامې، وچا او تازه میوه او د ځینو نورو شیانو بیې هم لوړې شوي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس او توان نه لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو یو اندازه حساس مواد د بایومټریک دستګانو په شمول دی کمیسون ته رسیدلی او نور بم ور ورسیږي. رحمت الله افغان پری رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسون ته وسپارل سي. د دغه کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د بایومیټریک 10,000 دستګاوې کمیسون ته سپارل سوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوې ده.
په اساس موادو کې تیره ورځ بایومیټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ شوې. نو ریزلټ شوټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا په دې
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر ولري، لکه رنګ، د رای ورکوونکو لیست، بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې.
دوستانو ومو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو یو اندازه حساس مواد ورسېدلې دي. بلخوا د عبدالله انتخاباتي ډلې ته نږدې سرچینې وایي چې ممکن محمد محقق له دغه ډلې سره یو ځای شي. محمد محقق له دې وړاندې د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د نوموړي دویم مرستیالو. نوموړي که څه هم د ثبات او همپالنې له ډلې سره د یو ځای کېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي اوس هم د ښاغلي اتمر د انتخاباتي ټیم د بیا فعالیت احتمال شته. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د محمد حنیف اتمر انتخاباتي ټیم د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د درولو اعلان وکړ، محمد محقق تیره شپه د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي ډلې او د ښاغلي عبدالله له نږدې او کلیدي متحد محمد کریم خلیلي سره کتلی دی. یوې منبع د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل ښاغلي محقق د عبدالله عبدالله له ټیم سره یو ځای کېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. که څه هم ښاغلي محقق له عبدالله سره د احتمالي یو ځای کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ازادي راډیو ته په یو لنډ استولي پیام کې ویلي چې د سولې او اعتدال ټیم ځنډیدلی، تر اوسه هم د یو ځل بیا فعالیت احتمال شته، خو که د شفافو انتخاباتو شرایط برابر شي. نوموړي له دې وړاندې پر خپلې فیسبوک پاڼه لیکلي چې اندېښمن کېږئ مه، حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د هېواد د سیاسي معاملې یو اړخ دی. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم ویاند فریدون خوزون له عبدالله عبدالله سره د محقق لیدنې ته په اشاره آزادي راډیو ته وویل
موضوعات شاس تر موارد سول و خصوصا
د وویل د انتخاباتو او سولې په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. زمونږ هیله دا ده چې د سراسري او شفاف انتخاباتو لپاره همغږي او یو ځای اقدامات وشي، نه یوازې استاد بلکې له نورو سیاسي جریانونو سره هم په مذاکره کې. زمونږ هیله دا ده چې دا د دوی د خوښې ټیم دی او تمه لرو چې یوې پایلې ته ورسیږو. سرچینه همداشان زیاتوي په دې وروستیو کې د جمعیت اسلامي مشر او د ثبات او همپالنې د ټیم پلوي صلاح الدین ربانی له یونس قانونی او عطا محمد نور سره لیدلی چې د هغوی ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي قانونی یو یاور دغه لیده کاته تایید کړل، خو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. تر اوسه عطا محمد نور هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د پنجشنبې په ورځ اعلان کړ چې د سولې د پروسې اړوند مسایل او په انتخاباتي چارو کې د حکومت د مداخلې له امله خپل انتخاباتي مبارزې ودروي. خو د دغه انتخاباتي ټیم ځینو متحدینو آزادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي اتمر ټیم د غړو د خپلمنځي اختلافونو له امله پاشل شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دغه ټیم په دغه کار سره سیاسي انتحار کړی دی.
پښیدانی ټیمی سول و اعتدال ټیم آقای محمد حنیف اتمر
د سول او اعتدال د انتخاباتي ټیم پاشل کېدل عقلانه تصمیم نه بولم، بلکې یو سیاسي انتحار ګڼم. سیاسي انتحار چې د ښاغلي اتمر، ښاغلي قانوني او ښاغلي محقق لپاره به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. که له کوم کس سره یو ځای شي او یا نه شي، اوس سیاسي انتحار شوی او نشي کولی چې جبران یې کړي. که څه هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د کلیدي غړو د جذبولو او د دوی د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅې کوي، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم له دوی سره د دغو غړو یو ځای کېدو ته شرط ایښی دی. د دغه انتخاباتي ټیم ویان دی مرزیه حافظی ازادي راډیو ته وویل که د دغه ټیم هر غړی له دولت جوړونکي ټیم سره یو ځای کېدل غواړي باید په واضح ډول اعلان کړي چې د سولې او اعتدال ټیم د دوی له لورې د خپرې شوې اعلامې له مخې نه بلکې د خپلمنځي اختلافاتو له امله پاشل شوی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نشي کولی. دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندېښنې راپارولې او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان له لورې د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به د وچې او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زرونه کنټینر او په زرونه ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لېږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، ډېر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لاره ډېره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډېر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8,000 ټنه وچه او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر لارې هر ورځ له 3 نه تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نشي کولی. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو مرکزي خونې مشر دارو خان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدراعظم سلاکار رزاق داود کړې ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پریښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځله د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکل یې است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه دا ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې عمله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخلیږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي. ښاغلی سریم وایي د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې یوه حل لاره بالمثل عمل ده، خو اساسي حل لاره دا کېدای شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویلي دي چې د دغې ستونزې د دایمي هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په څیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه خان سمسور له ننګرهار وایي حکومت او طالبان باید د اختر په ورځو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونړي. مولوي مفکر د پکتیا د نورآباد نه وایي افغانستان به هلته ګلې ګلزار شي چې ټول افغانان په اتفاق شي. محمد فاضل له بدخشان نه وایي دا به ډیره بهتره وي چې د اختر په ورځو کې ښکېل لوري په خپلو کې وربند وکړي او پرېږدي چې خلک یو څه مسکا په شونډو ولري. عبدالواحد محقق له لوګر نه وایي مدقق له لوګر نه وایي هر لوریا کې وربند وکړي د افغانانو لوتود هر کلی سره به مخ شي. همدارنګه یو بل اوریدونکي د خیالجان ترخیل په نوم باندې د نهرین ولسوالۍ لیکلي دي چې زه د افغانستان ټولو خلکو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو ته مخکې له مخکې د اختر مبارکي وایم. محمد قاسم زواک له هلمند نوی په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه ده او قابلګان ډیر دي. د په وینا شفخانو له خوانه خلکو ته ښه اسانتیاوې برابرې شوې دي. دوستانو دا ستاسو له اسمسونو او پیغامونو څو پیغامونه و چې درته خبرم وکړه. په دې هیله چې دا اختر ورځې به مو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. د نن ورځې لپاره دا زموږ وروستۍ خبري پښتو خبرونه وه. البته زموږ بله نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلې ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هر وخت کتلی شئ.
تشکر اجمالاً. خسته نباشین او شام